ستړی مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر در سره يم د خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته او ملتیا وړاندې کوم موږ درته په دې خبرونه کې مهم راپورونه راوړی دي نو که وخت لرئ او کول شئ را سره پاتې شئ په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته د خبرونو سرټکی په کورم کې په ډزو د مرستیال کمشنر په ګډون و کسان شوبل شوې دي د سن په تر پارکر ضلع کې په تیر یو کال کې نږدې یو نیم سل د ځان وژنې پیښې شوې دي د سپینې ماڼۍ ویان وایي واشنگټن زر له اوکراین سره د نورو مرستو اعلان کوي دا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کورمې په بګن کې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کې د ضلع انتظامی مشر په ګډون و تنه ټپي شوې دي په کوزه کورمه کې د پولیسو او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې نن د ضلع انتظامی مشر یا مرستیال کمشنر جاوید الله مسعود په بګن کې د روان پرلت ختمولو ته ورغلی و پر دې مهال ډزې شوې دي چارواکي وویل چې په ډزو کې د جاوید الله مسعود تر څنګ دوه پولیس او دوه د ملیشیا ځواک اسکر او ورسره دوه نور عام وګړي هم ټپي شوي دي نوموړي زیاته کړه چې ټپي شوي کسان د کورمې د علیزو هسپتال ته رسول شوي دي خو دې چارواکي دا ونه ویل چې دا ډزې چا کړې دي او نه هم چا د دې ذمواري منلې ده په بګن کې له یوې اونۍ راهیسې ځایي اوسیدونکي د خپلو مطالبو لپاره په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د فرقه ییزو نښتو پر مهال د اوښتې مالي زیان توان ورکړي د خیبر قبایلی ضلع یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران وایي په تیرا کې ولسی وګړو ته د وسلوالو پر تله زیات زیان امنیتی ځواکونه رسوي دوی پرون مشال لړیو ته ویل چې د عملیاتو پر مهال په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د نښتو پر مهال یو شمیر ولسی وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي دې مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال عام وګړو ته د ځاني او مالي تاوانونو مخه ونیسي د باړې سیاسي اتحاد مشر فیصل اپریدی ویل چې په تیرا کې خلکو ته د وسلوالو پر تله زیات زیان د امنیتي ځواکونو لخوا اوخته دي هغه زیاتوي چې وسلوال یوازې ورزي او له کورونو ډوډۍ اخلي خو امنیتي عسکر چاپی وهي ډزې کوي او خلک وژني په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا ویلي چې هلته یوازې وسلوال په نښه کوي او د دې عملیاتو پر مهال د دوی افسرانو او سپایانو هم خپل ځانونه د لاسه ورکړي او په دې سیمه کې امن ته ژمن دي په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی امیر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاکن ډیویژن کې یو شمیر پرمختیایي منصوبې منسوخی کړې دي نوموړي پرون په سواد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت د ملاکن ډیویژن 240 روپو نه زیاتې منظور شوې ترقیاتي منصوبې ودرولې دي عنایت الله ویل دا دوی ته د منلو وړ نه دی او پر خلاف به عدالت ته ورزي او احتجاج به کوي
ملکن ڈویژن کے ڈیر زیات منصوبے دا سیدھی چاغا ڈراپ شوی دی بے اس کی میوزل اپروچ یو حکومت کیم چتا کا ڈراپ کی گینا اگر اس کی منو حکومت فنڈز سر نہیں نو حکومت پاگا کی ترجیحات تے کی چرا کم کے فوری نویت دے بلو فیوچر کی حکومت حکومتوں نا اپروڈ پروجیکٹ بجٹ کی پیش ہوئی صبح ہی سم نہیں اپروچ ہوئی اگر پروجیکٹ سوگنا ڈراپ کی
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د فندونو د کمیل عمل هغه پروژې منسوخی شوی چې لا ور باندې کار نه دی پیل شوی چې کله فندونه وي نو په هغو پروژو به کار ضرور کیږي پولیس وایي چې د سن صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2023 کال کې 149 کسانو ځان وژنې کړې دي پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې د سیمې د پولیسو ایس ایس پی سمیر نور چننا وویل چې پلټنې ښیي چې ډیری کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځان وژلې دی د نوموړي په وینا په دغو کسانو کې د زیاترو عمرونه له 1500 څخه تر 1500 کلونو پورې دي په سیمه کې د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې سن صحتي مشره ډاکټره عائشه دری جوای چې په سن صبح کې د ځان وژنې یا د غیرت په نامه د وژنو شمیر ډیر زیات دی نوموړي زیاته کړه چې دا یوازې هغه پیښې دي چې پولیسو ته یې راپور ورکړل شوی دی تر پارکر د سن هغه سیمه ده چې زیاتره پکې هندوان ژوند کوي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن کاري موده پای ته پر رسیدو ده، د سپینې ماڼۍ ویان ویلي چې اوکراین د واشنگټن لخوا په راتلونکو ورځو کې د اضافي امنیتي مرستې تمه کولی شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې اوکراین ته د امریکا د مرستو په اړه نور اعلانونه ښایي په راتلونکو ورځو کې وشي، خو نور تفصیل ورنه کړ. دا اعلانونه ښایي وروسته تر هغې وشي چې تېره اونۍ د ولسمشر جو بایدن ادارې د اوکراین لپاره د 15.5 اربع ډالرو اضافي نظامي او د بجټ مرستې پیکیج اعلان وکړ. هغه اعلان په داسې حال کې وشو چې اندېښنې وې ګواکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي اوکراین ته په وسلو ورکولو کې کافي کمی راولي او یا به ودروي تر څو کیف باندې له روسیې سره د خبرو اترو فشار راوستل شي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. درنو اوریدونکو، د مشال رادیو خبرونه ته غوږیزه نجیب عامر مو دا خبری غړې درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. که سره پاتې شوې نو د دغه نورو ریپورتونو تفصیل به په دې خبری غړې کې وره. په کورما کې حالات بیا توجن دي. په یو تازه برید کې و کسان جوړل شوی دي. د کورمی فعالان غوښتنه کوي چې د سولې د لوزنامې د عملي کېدو لپاره د اقدامات وشي.
فوکورداري حکومت ته دا کومه مهدا شوی دی، دا مهدا فیل فور عملی کی او روډز کله خلو شي او پرچنور تا او ګرد نو حکومت لکی دی، هغه ته به میډیسن را ورسیږي، خوراک او حکومت اشیاء خوردنوشتي هغه سپلای به بهول شي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي دا منټینګول لپاره اړینه ده چې وسلوال لمن زوړل شي. د خیبر په تیرا کې خلک وایي د امن لپاره د حکومت عملیات ټولس له تاوان سره مخ کړی دي.
امن او امان خو روزانه دا مسله وي کنه، داسې مسله نه وي چې بس ختم شو خبره. ته به وي چې کخیری ټیک ټاک شو، حالات صحیح شو، په منځ کې بیا ډرون به راشي، موټر به راشي، تکلیف خو خامخا شته.
د خیبر پښتونخوا په وو ضلعو کې میرمنو ته د کروندې ښودلو پروژه پیل شوې ده.
دا بٹرین کیږي په کچن گارڈننگ باندې، په فوڈ پروسیسنگ او پریزرویشن باندې، او سیټ کلیننگ باندې. نو دې کې 25,000 فیمیل چې دي دا اونلی دی خان دي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. نن د کورمی په بګن کې د سرکاري ګاډو په قافله برید شوی چې په کې لږ تر لږه اووه کسان ژوبل شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لډیو ته ویلي چې د ضلعي انتظامی مشر جاوید الله مسعود په بګن کې د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره هلته ورغلی و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې. په پیښه کې جاوید الله مسعود او څو امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي، همدارنګه دوه عام کسان هم ژوبل دي. د پیښې وروسته سیمې ته د خلکو تګ لپاره قافلې تلل هم ځنډول شوې دي. نور تفصیل د طارق اورگزینا.
د کورمی په بګن کې د ډزو پیښه رامنځته شوې چې پکې د 5 سرکاري اهلکارانو په شمول و تنان جوبل شوې. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لډیو ته پر 4 جنوري ویلي، د خالیپوره شاوخوا 10 بجې د سرکاري ګاډو یو قافله بګن ته ور روانه وه چې تر برید لاندې راغلې. چارواکي ویلي په برید کې د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود، 2 سپایان او 2 FC والا جوبل شوي چې دا ټول اهلکاران یې د الیزو هسپتال ته رسولي دي. چارواکي زیات وی جاوید الله مسعود لټل سیمه پړچنار ته کانوای د بوتلر لپاره هغلته روانه درنه د ختمولو په غرض ورتلو چې دغه په خرمنست شوله. هغه دا هم ویلي د سیمه حالات تر پیخې پس خراب شوي چې داسي کانوای د بوتلو ټاکلې پروګرام ځندل دي. بلخوا د بګ سیمه یو مشر اقبال بشا مشال لډیو ته وای کله چې د سرکاري گاډو قافله سیمه ته پر داخلېدل شوله، نیوتن هوایي ډزې وکړې چې د هغې په ځواب کې ملشی ځواک قربان دي سیده سیده ډزې پیل کړې چې پکې 2 کسان زخمیان شول. اقبال بادشاہ زیاتوي تر هغې پس هغلته موجود ځینې کسانو په سرتیرو ډزې شروع کړې چې د ژوبلې اوړېدلو سبب وګرځېدلو. ځایي مشر دا هم ویلي د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود ګاړی د پیښې په ځای کې نه دی لګېدلی.
دا څو وړ کې وو، یو نشه وو، هغه نه اپسي ولا راتللو سره دیسي او خدیسی اپوس چک پوسنا و پاشوی دا ملیشی والا دا پلس رو آغا چا پایرنگ وڑکی نا تو پاخلو شو ملیشی والا یلی دی چیرا دخلا کپمو پایرنگ واشو ملیشی والا پایرنگ کرای مود با کسون لگی دلی ایو خو سیریستا بیا دو چو پایرنگ کرای ملیشی والا دری کسون لگی دلی دی.
پا بگن که مقامی خلکو لا یوی اونی دا خپل مطالبو پا حق که احتجاج شروع کړي. د دوی دا مطالبه ده چې پر بګن د يرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو اصل دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې هم دي چې لسیمې د اسلحه راټول شي، مورچې د مسمار کړي شي، او بل د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف د کاروایي وشي چې پر بګن د شوي يرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. په کورما کې پر بګن تر هغې یرغل شوی چې د نومبر پر یوویشتمه د شیاګانو کاروان په مندوریو او ډاډ کمر کې تر وسلوال برید لاندې راغلی. په سیمه کې د پولیسو لخوا شوي سروې تر مخه تر 1200 زیات دوکانونه او کورونه تر لوټ کېدلو پس خورونه ورته اچول شوي. په سیمه کې تر یرغل پس شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوله چې تر 9 ورځو پورې هغې بیا دوام موندلی و. په کوهاټ کې وروسته د راپورته شویو شخړو د حل لپاره د حکومت په سرپرستۍ کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وشوله چې پکې دواړه فریقین د اسلحې راټولولو، مورچې ختمولو او تګ راتګ لارې خلاصولو په شمول په 14 نقطو متفق شوي. طارق رگزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
هملته په کورما کې پاتې کیږو. د کورمې فعالان، بلدیتي نمائندگان او سیاستوال غوښتنه کوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه چې د دواړو فریقینو ترمنځ په کوهاټ کې د سولې کوم تړون لاسلیک شو او لوزنامه وشوه، حکومت لا پکار دي چې د دې د عملي کولو لپاره اقدامات وکړي او حکومت اغیزمن شو کورنوي سره مالی او نور مرستې وکړي. د آفتونو سره د مبارزې صوبای اداره پی ډی ایم ای وایي چې په کورما کې کورونو او دوکانونو ته د اړول شوي زیان په اړه د سروې عمل پیل کړی او د متاثره شوو خلکو سره د مرستو کولو په اړه غور روان دی. نور تفصیل د غلام غوث.
د کورمی ولس مدنی فعالان او د یاد سیمې منتخب بلدیتي نمائندگان غوښتنه کوي چې د دواړو فریقینو ترمنځ د دوامدار امن لپاره د شوی لوزنامې رستو دي. تر ټولو اول حکومت د کورمی د متاثره شویو کورونو سره مرستې وکړي. د منځنۍ کورمی تحصیل چیرمین احسان الله د جنوري په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی نه کوم خلک په وروستیو فرقیزو انخطو کې په خپلو کورونو پرېښودلو مجبور شوي یا کورونه یې ړنګ شوي، نو تر ټولو اول د هغوی سره مرستې پکار دي.
پیښې مخې ته راغلی وې چې هغې کې پوره یو بازار هغه خورو سره خورې شو، وسوځېدو او دلته په سلګو کورونه دلته هغه شول وسوځېدل. نو هغې ته اوسه پورې چېرته د آبادکارۍ په مت کې یا د هغې ریسیټلمنټ په مت کې یا د هغې د رهیب په مت کې یو روپۍ هم نه دی ملاو شوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهاټ کې لویې جرګې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په 14 نکاتو مشتمل د سولې یو تړون لاسلیک کړی و، خو په هغه تړون سربیره په پاړه چینار کې د ځایي اولس احتجاجي ناسته لا هم دوام لري او دوی په بشپړه توګه د پاړه چینار د لارې د خلاصولو او د لارې د امنیت باوري کولو غوښتنه کوي. د پاړه چینار یو اوسیدونکی او مدني فعال لیاقت حسین وایي حکومت د کورمی ولسته په دې رستیو کې د هلیکاپټر سرویس د لاري ډیر لګ دوايان او نور شیان رسوودي دي او تر څو چې د کورمی لاره د پخوا پر رنگ په مکمله توګه نوي خلاص شوي، نو تر هغه د کورمی دولت ستونزي په بشپړه توګه نشي حل کېدلې.
نو پکوردار حکومت ته دا کومه معاهده شوی ده، دا معاهده فل فور عملی کی او دی باندې عمل وکي او روډ فل پر خلاص کی او روډ کله خلاص شي دینه به ټول مشکلات فل فور حل شي او پر چنور تا او ګرد نو حکومت لکی دي هغه ته به میډیسن را ورسیږي، خوراک او حکومت اشیاء خوردنوش دي هغه سپلای به بهول شي، دی وا جناب مشکلات کم شي. ورنه دا کوم اعلان نه دي، دا اعلان نه څه پیدا نه کوي. څو پورې حکومت عملی اقدام نه وکړي او دا معاهده عملی کړی نوی او دو باندې اکشن نوی خسته او روډ به قاعده خلاص نوی کړي.
اکتوبر په 12مه د سنیانو او د نومبر په 21مه د شیعاګانو په کاروان د برید روستو چې په بغن او زینو نورو ځایونو کې فرقیزی انخطی وشوي، نو د کورمی مرکزی لاره په مکمله توګه وتړلې شو او د کورمینا په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته په کډه کول هم مجبورې شوې. د بغن یو اوسیدونکو او په پیښور کې کارکونکو خبريال محمد ریحان وایي د کورمینا راوتلي خلک مرستو ته اړتیا لري.
زیاتره خلک چې کوم دي اغا خپل کورونه پریخودلو، اغاز لهنګو ټل دوابا دلته ډیر اباچول دینې لو په خبر ته هم رالو، خو دوی ته ټول نه غاټ مشکل چې وس کوم دي یخنی ده او خپل کورونو کې دینه یا خو په ټینټونو کې ژوند تیرې یا کټینټونه نیوي خپل رشتہ دارانو کړی دي، اوس یخنی په وجه باندې دغه ډېر زیات مشکلات دي.
د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د جنوري په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې پی ډی ایم ای د وړاندې نه د کورمی او هنګو انتظامیو ته ځینی هنګامي مرستې رسولې دي، او د کورونو او بازارونو د توانونو په لړ کې په مرستو کولو د سروې عمل روان دی.
تر زرو نه زیات چې دی دا فیملی ټینټونه ورسره کمباله بسترې ګرم سامان او د غیر غذایی مواد دا چې دی غاته ورکړې شوې دي د کورم ډیسټریکټ ته، او الته چې کم دی ډی سی ریلیف پترو باندې چې کم ضرورت د خلکو به غیته ورکړل کېږي، او ورسره 200 نه زیات چې دی دا سه فیملی ټینټونه او د نور سامان چې کم اغا ورکړی شوې دي د هنګو ډیپټی کمشنر ته. سروې چې کومه شوې ده په دې کې اوساوا دیش پورې چې کوم دی دا کورونا زیانمن شوې دي، سب په جزوی توګه دي، سب په مجموعی توګه دي، او 1500 پورې چې دي دوکانونو ته زیان رسیدلې ده. نو د دې لپاره هم حکومت چې دی لګیا دی.
د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهات کې د دواړو فریقینو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کېدل وروسته ټاکل شوې ده چې د جنوري د سلورمی نیټې نه د مسافرو د کاروانونو په شکل کې د پاړچینار په لوري تګ راتګ بیا بحال شي، خو په پاړچینار کې ناست احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې تګ راتګ دی د پخوا پرنګ بحال کړی شي او حکومت دی د لارو امنیت یقیني کړي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. دا مشال ریډیو دا د سویلي وزیرستان سیاسي او ولسی مشران وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښې روان دي او هدف یې بدونه تر سره کیږي، حکومت د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم باوري ګامونه نه دی پورته کړی. د بر سویلي وزیرستان ځینې اوسیدونکو وایي چې امنیتي وضع دومره خرابه شوې ده چې دوی له سیمې څخه کډو کولو ته مجبور کړی دي. بلخوا سیمه ییز چارواکي وایي چې د امنیت لپاره پولیس او پوس په شریکه هلې ځلې تر سره کوي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسجد پر رپورت کې اوریدل شي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر د خپل ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي.
نو موږ خپل پیغام ریاست او ریاستی ادارو ته رسول دي چې چونکه په دا خاوره باندې په آئین او په قانون کې دلته حکومت امن امان برقرار ساتل دي، نو هغه د ریاست او د ریاستی ادارو کار دي. خو تا وخت په باندې چاودنې هم کېږي، ټارګټ کلی هم کېږي، او هغه برای توان هم کېږي. نو موږ په ساوت وزیرستان کې په هر صورت باندې امن غواړو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع کوټکۍ سیمه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې په ضلع کښې یې د بدامنۍ حالات په وجه خلک خپله سیمه پرېښول شروع کړې ده.
وزیرستان د مسجد قبیله علاقہ یقینا چې دومره په تکلیف ژوند دغد تیراوی، یزکه چې دلتا کلا تپ ولی کلا ماټر ولی فیر کیږي، یعنی خلک انتهایی پریشان دی.
په سویلی وزیرستان کښې د پوس چارواکیو له طرفه د شاول او سیجا سیمونا د واتلې په باره کښې ریاست هم ویلي شوي نه دي، خو د سویلی وزیرستان انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان ضلعو کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د خیبر په تیرا کې د امنیت لپاره عملیات روان دي، ځایي سیاسي او ولسي مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر ټولو ډیر تاوان عادي وګړو ته رسېدلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی ویلي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر ځایي وګړي ژوبل شوي او مړه شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د سیمې امنیت شمن دي او د وسلوالو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړی. زموږ خبریال فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا میدان کې ولسی وګړي د وسلوالو څخه زیات له امنیتي ځواکونو لخوا پیل شو عملیاتو نه متاثره شوي او زورول کیږي.
هغه زیات نه زیات دا کار وکړي چې راشي او روټي دې نه خوري. فورسز خلک ولي خلک نسی خلک وژني کورونو باندې ماټر ګولې خورځي نو مشکل دلته حکومت چې د حکومت کردار نه دی. هغه د قانون وایلیشن کوي د قانون خلاف کار کوي. بنیادی مسله دا چې تر اوسه پورې عوام لا داسې سپورټ یا سهارا نه ملو چې عوام په هغه باندې ډاډه شي.
د باډي او قومي مشر بازدار ګل پردي هم را سره د تیرا د حالاتو پاړه خپل احساسات شریک کړل.
هلته غټه مسله دا چې اوایي ګولې پریوزی امن و امان خو روزانه دا مسئله وی کنه. داسې مسئله نه وی چې بس ختم جو خبره ته به وی چې کخیری ټیک ټاک شو حالات صحیح شو په منځ کې بیا ډرون به راشي موټر به راشي تکلیف خو خامخشته.
د تیرا د امن لپاره جوړ شوې کمیټه یو غړی هاشم خان پردی وای چې دوی په دې وروستو کې ځنی حکومتي ادارو سره لیده کاته کړي او دوی باور ورکړی چې په تیرا کې بعد د عملیاتو په محل ولسی وګړو ته نوره مرګ ژوبلا نه وړي.
حکومت مذاکراتو لکه نوستو او مذاکرات اوس هم شروع دي او امن او امان صورتحال خو لکه حکومت وی چې انشاءالله زر تر زره به ښه شي او چې کم دې زخه خېلو کاډ
منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړی عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی په فلور باندې په بیا بیا د تیرا د امن و امان په مسله خبرې کړي او په دې لړ کې د تیرا میدان د ټولو اپریدی کومونو یو نمائنده کمیټی جوړه کړې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او ځنې لوړپوړ او پوځي چارواکو سره د دوی ملاقاتونه کړي چې د دې ستونزې څخه حل راوباسي. په تیرا میدان کې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په دې تیرو دوه میاشتو کې خواوشا 15 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 12 نه زیات پکې ژوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان حکومت او مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ خبرې تر دوام لري. تر اوسه پورې د دواړو خواو ترمنځ دوه ناستې شوې دي. د تحریک چیرمن بیرستر ګوهر ویلي چې د دوی ګوند صرف د حکومت سره خبرې اترې کوي او د پوځ سره اړیکې شلولې دي. بل خوا د تحریک انصاف اتحادي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اسکزي د حکومت سره په خبرو اترو نیوکه کړې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د حکومت او د مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د دواړو خواو د استادو ترمنځ دوه ناستې شوې دي. لومړۍ ناسته په 3 دسمبر شوې وه او دویمه په 2 جنوري وشوه. د تحریک انصاف چیرمن بریسټر ګوهر په 3 جنوري د ډان ټي وی سره د خبرو په وخت وویل چې د دوی ګوند صرف د حکومت سره مذاکرات کوي او د پوځ سره اړیکې شلولې دي. د 3 دسمبر په ناسته کې پریکړه شوې وه چې تحریک انصاف په خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې کوي، خو د 2 جنوري په ناسته کې تحریک انصاف پلی غختنی پلی کلی بڑا حکومت تا اڑان دے نکڑے. البتہ دا تحریک انصاف مذاکراتی ڈلے دا خپل گوند بندی بنسٹگر عمران خان سره دلیدن و غختن وکڑا جو حکومت ومنلا. بلخوا دا تحریک انصاف اتحادی گوند پختونخوا ملی عوامی پارٹی چیرمین محمود خان اسکزی په 3 جنوری په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د حکومت سره په مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دا حکومت د خلکو پر رایه نه دی جوړ شوی، نو د دې سره خبرې کول هم بے ګټې دي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د حکومت او د پوځ ترمنځ توپیر نشته. د حکومت سره مذاکرات هم د پوځ سره د خبرو اترو په معنا دي.
بیرسٹر گور صرف کما خبر کړی دا داغه ام ویلیو ام دور ادا سے فیس سیونگ دے بارے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے داغه ادر وائز سے حیثیت نشته. پادشاہ دا محمود خان چگزئی صاحب خبر اندائی خبر خدا بالکل ٹھیک ٹھاک دا ائی جی کما خبر کړی دا زائی سره 100% متفق ہم چې پدے ملک کے اصلی د قوت د طاقت منبع ملٹری اسٹیبلشمنٹ دے. اغه نه علاوہ دا ټول فیس سیونگ دی دری پر ریئل لائف کے پولیٹیکل لائف کے اس وقت او اس حیثیت نشته.
تحریک انصاف د عمران خان په شمول د خپل ګوند د بندیانو در خوشی کولو او د کال 2023 په 9 مئی او کال 2023 په 28 نومبر د خپل احتجاجونو خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا د زور د استعمال په اړه د کمیشن جوړونو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت د 28 نومبر نه پسته تحریک انصاف د نیول شوو غړو پر خلاصولو کې مرسته کولی شي، خو د 9 مئی په پیښو کې ککړ کسان صرف پوز رخلاصولی شي او پوز 19 کسانو ته د سزا ورکولو نه پس معافي هم ورکړې ده او رخلاص کړي هم دي.
زمنګ سره یو خودی هغه په مارکیټ کې کوم نظریات دي چې خوفیا مذاکرات کیږي، کلاو مذاکرات کیږي، خوفیا مذاکرات کیږي، دا فیس سیونګ دي. زه خو په دغه معنی زیات بلیو نه کوم، زیات یقین پینه کوم. دا غي وجه دا ده د فوج کم ترجمانه اداره چې دا نو هغه آی ایس پی آر دی او دا آی ایس پی آر چې د اوسه پورې کم تفصیلات راځي نو ګوره دا غو موقف د 9 مئی په والا سره پاره کې تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه راغلی، لکه پاره کې موږ یو انچ هم دا خپل موقف نه غوښته نه دی لیدلی. یو خبره کوي چې څومره خلک ککړ دي په دې دغه کې نو هغه سبا انکم ډیو پروسس شته د قانون دا به د هغه مطابق زی.
د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتي ناستې مشري د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. په ناسته کې د تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور، په کمی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب، د کمی اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د سن اتحاد چیرمن صاحبزاده حامد رضا، د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس او د تحریک انصاف جنرل سیکرټری سلمان اکرم راجا ګډون وکړو. د حکومت نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ډار، د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله، سینیټر عرفان صدیقی، د پیپل پارټی دوه مشرانو راجا پرویز اشرف او نوید کمر، د متحده قومی مومنټ ډاکټر فاروق ستار، د نچکرای وزیر علیم خان، د بلوچستان عوامی پارټی خالد حسین مکسی او د مسلم لیگ ضیا مشر اعجاز الحق وکړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسم یو بل رپورټ. په پاکستان کې د کورنیو چارو وزارت د جنوري په لومړۍ نیټه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې د فارم بی په اسنادو کې به د نادرا لخوا د ماشومانو لپاره ځانګړي بایومیټریک امنیتی ځانګړتیاوې شامله ول شي. دل په دې کې په 10 کلونو څخه د زیات عمر ماشومانو په شناختی اسنادو کې د ګوتې نخ یا فینګر پرنټ او نور انزورونه شامل وي. د کورنۍ چارو وزارت په وینا د دې ځانګړي رجسټریشن سرټیفیکټ یا فارم بی اجرا به د جنوري له 15 نیټې څخه په مرحله وال ډول پیل شي. د 10 کلونو څخه پورته ماشومانو لپاره د بایومیټریک فارم ګټي بیا سوي حکومت دا پریکړه ولې کړې ده؟ تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د فارم بی د بایومیټریک ځانګړتیاوې بسوي. د پاکستان کورونو چارو وزارت په وینا د دې ګام له لارې به د ماشومانو د شناختی معلوماتو د غلا مخه ونیول شي او همدارنګ به د جعلي اسنادو او غیر قانوني پاسپورتونو په جوړولو کې د ناوړه ګټې اخستنې مخنیوي وشي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه په دې اړه مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ګام په مرسته به د ماشومانو د جرمونو لپاره په کارولو کې کموالی راشي. نوموړي والدینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو بایومیټریک رجسټریشن پر وخت ترسره کړي.
د بل ډوب واړې یو باشو بوتل او د لافل ګارډینشپ لا دستل د دې بروک تاب کیږي او خاص کر یو زبارک کتا سو ته یادو په دی ویډل ایس کې قطر او دی عربی بلکلو کې د اوخا ریس کې په بشوبات به کې ډول دو دا کې سب واقعات او روک تاب کې سره ور سره فبری ټری چا دا هغه په صحیح طریقہ هي کې غلط انټری اډ یوست کې.
د حکومت دی پریکړې ته عام اولس په بیلابیل نظر ګوري. په مردان کې یو استاذ دلناز بیگم بیا وای کله ماشومان له کومې ناوړې پیښې سره مخ شي یا ورک شي بایومیټریک معلومات به په موندلو کې ډېره مرسته وکړي. نوموړي زیاتوي چې د ماشومانو د ساتنې لپاره دا رجسټریشن ډېر اړین دی.
زما په خیال خو دا زمونږ حکومت ډېر ښکلی فیصله ټاکلې ده. دې سره د ماشومانو غیر قانوني پاسپورت یا داغې لپاره جعلي شناختی کارډ او داسې د ماشومانو کم چې سمګلنګ کیږي زمونږ په ملک کې نو انشاءالله په دې بایومیټریک فارم به سره به د داسې جرمونو مخنیوی وشي.
په خیبر پختونخوا او ځانګړې توګه په خبر کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعال عمران ټکر بیا وای چې د لویو په سر د ماشومانو رجسټریشن هم یو غوره حکومتي ګام دی، خو باید چې دا رجسټریشن د 10 کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره هم لازمی شي.
بنیادی طور باندې کوم وګورو د سیول رائټس دي نو هغه ته بیا وایټل سټیټسټکس هم ویل کیږي او آغاز چې کیږي نو هغه د برت رجستریشن نه کی دا اوس چې کومه حصہ ګورنمنت شروع کړي دی خو صرف دا خبره کوي چې یاره ماشومان د کرایمز نه د بچکولو لپاره ښه خبره ده چې هغه د ماشومان بچ کړی شي نو زما په خیال دا به اورې خوش میرا اپراتلون کې وخت په لاس راځي فرض کا دا شمیره چې کومه ده پالیسی لیول پلاننګ د پاره منصوبه باندې د پاره استعمالي ګیندا ډیره زیاته ګټه وروي په کار خلکو رسایم وي او دې ته د سہولت اسانول په کار دي چې په قطارونو کې خلک نه وي ولاړ
د پوهانو په وینا د کورونو چارو وزارت دا ګامبا نه یوازې د ماشومانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي بلکې د جالي اسنادو انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو په مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. نو رپورټونه وروسته اوس ته خبرنو لنډیز. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کرم په بګن کې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کې د ضلع انتظامی مشر په ګډون 9 تنه ټپي شوي دي. په کوزه کرمه کې د پولیس او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال اډیو ته ویل چې نن د ضلع انتظامی مشر یا مرستیال کمشنر جاوید الله مسعود په بګن کې د روان پرلت ختمولو ته ورغلی او پر دې مهال ډزې وشوې. د خیبر قبایلی ضلع یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران وایي په تیرا کې ولسی وګړو ته د وسلوالو پرتله زیات زیانونه د امنیتي ځواکونو له طرفه اوړي، خو بل طرف ته په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې هلته یوازې وسلوال پنخه کوي. خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی امیر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي د خیبر پختونخوا حکومت په ملاکنډ ډیویژن کې یو شمیر پرمختیایي منصوبې منسوخې کړې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د فنډونو د کمی له وجې د اقدام کړی دی. پولیس وایي چې د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2023 کال کې 109 کسانو ځان وژنې کړې دي. په سیمه کې د ښځو د حقونو او نورو حقونو فعالانو پر دې باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن کاري موده پای ته پر رسیدو ده، د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې اوکراین د واشنگټن لخوا په راتلونکو ورځو کې د اضافي امنیتي مرستې تمه کولی شي. دا مشال رډیو د اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي تر ورسېدو. په دې کې هم سره مهم رپورټونه دي. نو سره پاتې شي. په غزه کې یو وار بیا د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. بلخوا د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښ لپاره مذاکرې پیل شوې دي. په غزه کې په سکم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 450 څخه زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښ لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې. په عین حال کې د واشنگټن لخوا پر اسرائیل د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور په اړه موافقه پیشنهاد شوې ده. په دې اړه تفصیل د سالم محمد سالین.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,850 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول چې ویل کېږي شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد شوی دی. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبرې کړې او واشنگټن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب شوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي، د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري وی پانی اکسیوس د راپور لمخې په دې موافقه کې کوچنی بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پیل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزه کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرایلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند د هڅو منځګړیتوب کوي لمیشتو رئیسی غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو دغو هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې مشت کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشۍ او نیولو لړۍ د جمعې په ورځ هم روانه وه. سیمه کې یو کډوال ویلي چې پولیس یوازې د جمعې په ورځ په دې سیمه کې لسکونه بیولس د اسلام آباد په بیولس سیمه کې زیات شمېر افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي شاوخوا اویا افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته رسول شوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ډیرا افغان کډوالو په وینا له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی له ډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل. پاکستاني پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له بي 17 ساحې لسګونه افغان کډوال نیولی دي.
نن لکه څنګه چې موږ هلته وو او عملاً مو ولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 2500 پورې کسانې خپلو موټرو ته وخېژول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوالو ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ له تیرې سه شنبې پیل سوي او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ په نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې په ورځ هم په اي 17 او بي 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقونو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم ګڅم زه په خپل قانوني ویزه لرم، خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم تر څو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ځینې ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سی وی دی.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتونه اخیستل لپاره ورغلی و.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سی وی افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سی وو، خو د ویزو موده یې پای ته رسیدلې و یا هم د پای ته رسیدو په حال کې و. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت لمخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2024 د کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر 1 د شمنې ټی وروسته ل ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولای. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وی ډیری هغه افغانان چې ویزه پای ته رسیدلی او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولای چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینې نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپله دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بې اسناده افغانان به له دغه هیواده وباسي.
د مشال ډیو د ایتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونیم بجو
روختیا او درملنا
په دریو بجو
د مشال مرکا
په څلورنیم بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو
د مشال ډیو د تاسو خبري غړی اوري د خیبر پختونخوا جماعت اسلامی مشر او د بلدیات پخوانی وزیر نعت الله ویلی صوبای حکومت د ملاکند ډیویژن ترقیاتی پروژې زندول دي. نو موري پرون په سواد کې خبري غونډه نورسته مشال لړیو ته ویل چې دغه پروژو لګښ شاوخوا 2 لک روپۍ جوړیږي. دوی د په خبره د ترقیاتی پروژې زندول پر ضد به عدالت تزي او د دوی حکومت دوی حکومتي اقدام غندي. بلخوا صوبای حکومت د ریس لري چې په دغه پروژو کار نو پل شو حکومت سره د فندونو کمی دي نو ځکه دا ګام اخیسته ده. په سواد کې مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان لینات الله سره مرکه کړي او په سر کې ترې د ترقیاتي پروژو ځنډولو پوښتنه کړي.
ملکن ډیویژن کې ډیر زیاتې منصوبې داسې دي چې هغه ډراپ شوې دي او ډېرې منصوبې داسې چې هغه فریز شوې دي او ډېرې زیاتې منصوبې داسې دي چې هغه یو بل لفظ دی سکوپ اپ ورک دا هغه پورې لکه کیپ شوې دي ریډیوس شوې دي هغه ترقیاتي منصوبې چې کومې منصوبې ډراپ شوې نو په هغه کې ڈی ڈی پی 2 یو غټ ډیولپمنټل پروجیکټ و چې په هر ضلع کې بل هغه پیسې موجود وي. 16 روپۍ د ڈی ڈی پی 2 لاندې چې دنه ډراپ شوې دي په هغه کې 15 یا 15 خوشا سر بسواد دي. دین علاوه د 11 روپو پروجیکټ داسې دي چې دا نورې ډراپ شوې دي. د 14 روپو پروجیکټ فریز شوې دي چې کومې د سکوپ اپ ورک پورې ریډیوس شوې نو هغه مونږ لګیا ورکینګ کو هغه هم ډېرې زیاتې دي. نو دیو جن دا صرف دا سلوک د ملکن ڈویژن سره شوی دی او د ملکن ڈویژن په خلق په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
دی نیو کې ولې ستاسو دی یعنی ولې چې دین تاسو په دې باندې تنقید کوي وای چې دا بحال شي بیا
مونږ زکه چې ملک په اس کیم یو زله پروشي نو یو حکومت کیم چې تاګه ډراپ کیږي نو اغه اس کیمونه حکومت ته فندز سر نه نو حکومت پاګه کی ترجیحات ته کی چې رقم کې فوري نویت دی اب اوس دی وخت کې مکمل کو بل فیوچر کې وکو خو حکومتونه اپروډ پروجیکټ چې کم د منتخب نمائندگانو او د پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ په ٹیکنیکل سپورٹ باندې اپروو شوی کیبینیٹ نے اپروو شوی د حکومت دا پی این ڈی نے اپروو شوی بجٹ کی پیش شوی صوبائی اسمبلی نے اپروو شوی اگر پروجیکٹ اسوګنو ڈراپ کړي.
قطر بازم چې پتیر حکومت کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت هغې ګڼ شمېر منصوبې د ملکن ډیویژن د سواد دیر چترال او بیا د غرنګ کې د هغې چې کوم اته ضلع دي هغوی لپاره منظورې کړې وې. جماعت اسلامي په هغې نیوک کوي چې دا نه دي بندول پکار. د دوی د مشر نه دا پوښتنه هم کوم چې د بلدیاتي کوم نمایندگان دي هغوی خپل بجټ کې حق غواړي پیسې غواړي هغه پیسې هم دریم کال دی نه ورکولی کېږي او په پیخور کې په هغې باندې لاټي چارج وشو وهل ټکولی شو. تاسو هم د دغه سیستم برخه پاتې شوې نو دغه تاسو سره نظر ساتي او دا کوم پروجیکټونه چې پاتې شوی دا د بلدیتي نمائندگانو په دې کې برخه باقاعده شته نو هغه تاسو وایي
زب د بلدیتي نمائندگانو د احتجاج باقاعده حصہ پاتې شوی ما او مظفرونم دغه مجلس ته ورغلم دنه مخ کې چې کوم هغه اوله کې احتجاج کا وغه ته ورغلم درې ځل دغه احتجاجي کیمپ ته ورغلم زموږ د پارټي خلک هغه ته ورغلي دي ما خپل چیرمنان دغه سره ودرولي عدالتی کیس کې موږ هغه سره ملګری یو. د حکومت د دې رویې سخت غندنه او مذمت کوو او دا ویل غواړم چې کم کار په اسلام آباد کې لاټي چارج د پی ٹی آئی په کارکون باندې ناجائز دی نو په پیښور کې هم ناجائز دی.
تاسو د بلدیاتي نمائندگانو په دې وخت کې حیثیت یا د هغې چې کم کردار دی هغې په جمهوري عمل کې یا په جمهوري ملک کې څه نظر ساتئ هغې اهمیت څه دی؟
د جمهوری ملک او جمهوری ادارو د پروان د اغه د گروت د پاره د اغه د نشو نما د پاره بلدیتی اداری چي دي نو دا د نرسری دغه کوي دا لیډرشپ گروت کوي او ټول نغټه خبردار چې دا حکمرانی خو حکمرانی جوړولو کې مدد کوي او دا گراس روټ کې خلکو ته اختیارات ور کوي د خلکو په خپل وسایلو باندې کنټرول ور کوي او بنیادی تو چون کما بنیادی د میونسپل سروسز دی دا هغه او مقامی حکومتونه دا هغه د فعال کولو د پاره د بلدیاتی درونه مضبوط ټول او مضبوط ټیر چې دا بل نشته دی په دنیا کې چې چرته ترقی یافتمل کینی او د هغه خار ته ورنوزی نو د هغه خار به خولی دا هغه خار به ارګنایزډ وي دا هغه ترانسپورت نظام به برابرۍ د پارکونو نظام به برابرۍ د اوبو به برابرۍ او چې ته پوسو کې هغه به د هغه د بلدیاتی ادارو ذمہواری هغه به کوي.
اخیرنی پښتنه کوم په دې ملک کې جمهوری عمل تاسو څه نظر ساتي او تاسو چې کوم غوښتنه کوي د خلکو منسوبې دي ترقیاتي منسوبې دي د اربونو روپو منسوبې دي نو اوس تاسو پرېس کانفرنس وکړو وړاندې بیا څه دغه پر لای عمل لې
موږ سره مختلف آپشنز دي عوامي احتجاج دی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا بانی کمپینس چلول دی عوام کے بیداری کمپینس چلول دی عدالتی کیسوں قبول دی درنی دی دا ٹول آپشنز ہوں گے استعمال ہو آل پارٹیز کانفرنس ہی دی
ډیر مننه قدر مند اورونکو د مقبض داوم هم چې حکومتي چارواکي خصوصا د صوبایي وزیر په ځل کې مونږ په دغه سواد پریس کلب کې خبري اعلان ته ویلو چې مونږ هغه منسوبې ډراپ کړي هغه منسوبې لر کړي چې هغه وجود نه وي اصر په کاغذونو کې هغه ویلي چې څومره په کله د حکومت سره پیسې نشته چې څنګه پیسې رالي نو د نورو لپاره به مونږ پیسې جاری کړو دې سره خپل قرباني از احمد خان ته اجازه ورکړي د الله پامن
په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ګون صوبایي مشهر او پخوانی بلدیاتی وزیر عنایت الله او چې زمون خبريال ورسره په سواد کې خبرې کړې
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
پولیس وایي چې د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2018 کال کې یو نیم سل کسانو ځانوژنې کړې دي دوی وایي چې پلټنې ښایي چې ډېرې کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځانونه وژلي د حقونو فعالان وایي چې په تر پارکر کې خزه د خپل حقونو نه به برخې دي د تعلیم او روغتیا سنتیاو نه لري او اکثر د خپل خوخي خلاف ودونه کوي بل خو د سند د ذهني صحت ادارې چارواکي وایي چې د د پیخو پلټنې کوي او د غلطه د ذهني صحت د ستونزو د هواري لپاره د پروژې پیلولو پلان جوړ کړی دی په دې اړه نور حال د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي
د سن صوبې تر پارکر پولیسو ایس ایس پی سمیر نورچننا د جنوري په درېمه مشال لیډیو ته ویلي چې 2023 کال کې په تر پارکر کې 109 کسانو د ځان وجنی کړی دي نوموړي زیاته کړې چې د پلټنو په رڼا کې دا معلومیږي چې ډیرو کسانو د بې وزلۍ یا غربت له کبله د ځان وجنی کړی دي
دغه پوره سال مې 149 افراد د خودکشي کی ہے
دی وايي په ټول کال کې 109 کسانو د ځان وجنی کړی دي د زیاتره سانو عمرونه د 1500 څخه تر 30 کلونو پورې دي دا شمیرې د 1300 کلونو په پرتله زیات دي خپلتا غربت زیات دی او بیا په خلکو کې په هنيشته ځنی کسان دا تور پوری کوي چې هندوی انجونه وجل کیږي او بیا ورته د ځان وجن نوم ورکول کیږي خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته موږ سره د هر ځان وجن کې د قضیه پورا راپورټونه او ثبوتونه موجود دي
او ثبوت موجود دی
د سن تر پارکر پولیسو شمیرې خای چې په 1300 کلو کې یوازې په تر پارکر لکی شپک سبا او شل کسانو ځان وجلې دي بلخوا په سن او په ځانګړي توګه په تر پار کر کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداري سن ساتي یوې مشرې ډاکټر عائشہ داری جو د جنوري په درېم بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په تر پار کر کې زیاتره پیښو کې پوسټ مارټم نه تر سره کیږي او دا لوی پښتنې راپورته کوي دوای چې د ځان وجنې شرح هم زیاته شوی او د غیرت په نوم وجنې هم لا روانې دي په تر پارکر کې د خلکو بیوزلی په خپل ځای د خوال ته خزو ته انجونو ته هیڅ حقونه حاصل ندي. هغوی په خپل خوخه وادني شکولې د زده کړو او روغتیا اسانتیاوي ورته نشته. ډیر خلک د غیرت په نوم یا قبایلی شخړو له امله وجل کیږي چې بیا د ځان وجنې په توګه یادول کیږي. ولې چې دلته قبایلی نظام ډیر زیات مضبوط دی. ډاکټر عائشہ داری جو زیاته کړې چې د غیرت په نوم وجلو په پیښو کې مقدمه نه درج کیږي، زیاتره ککړ کسان نه نیول کیږي او نه ورته سزا ورکول کیږي، او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټوي، او کچرته کومه پیښه راپور هم شي نو هغه په کورنۍ جرګه کې هواری کړي. د دې په وینا چې ځایي قبایلو مشرانو په مرسته د جرګو د لارې د وجلې شوو کسانو کورنۍ تورن معاف کړي او مقدمه هم بیرته اخلي. بلخوا په ترپار کر کې ځایي خبریال پون کمار بیا وایي په سیمه کې بې وزلي ده، د خلکو خاص روزګار نشته او آمدنی کم او لګښت زیات دی. نوموړي په وینا هندو مذهب سره تعلق لرونکي نجونه په خپل خوښه واده کول غواړي، خو په هندو مذهب کې او بیا کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، نو بیا دا بدې پیښې رامخې ته کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتي علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا وایي د ځان وجنې ډېر علتونه دي، خو لویه وجه یې ذهني فشار یا ډپریشن دی.
خودکشی ملٹیپل وجوہات کی گی، ٹول نگٹا وجوہات دا لکہ ڈپریشن دے، ڈپریشن چلک زیاد شینو دا یو کامن ریزن دا چی خلق خودکشی ہو کی. دین علاوہ معاشرے لکہ سوسائٹی ہم سو ریزن کی در رشیدہ کہ ریلیشن شپ بریک اپ راضی، ریلیشن شپ بریک اپ جو شینو آگے وجنہ خلق خودکشی کی. دیکھے دا فائنینشل فیکٹر ہم راضی لکہ خلق دا غربت وجنہ ہم خودکشی، گھریلو پریشانی لکہ جھگڑے او نور شینا چی دے وجنہ ہم خلق خودکشی کی کنا.
تر پار کر د سن صبح ہغه سے مدا زیاتره اوسیدون کی یہ ہندوان دی، او هلته ہندوان اکثر شکایت کوي چې انجونه تختول کیږي، په زور په مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي. بلخوا بیان وخت کې پسن کې د ذهني روغتیا اداري سن منټل هیلث اتارټي مشر سنیټر کریم احمد خواجه بیا د جنوري په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ترپار کر کې د ځان وجنې پیښو د مخنیوي لپاره دوی هڅې پیل کړې دي. د ده په وینا چې هلته پلټنې کوي، دوی د سن حکومت په مرسته داسې پروژې پیل کړې دي چې ترپار کر کې د خلکو ذهني روغتیا تا پاملرنه وشي، پوهاوی ورته ورکړي شي، د غربت را کمولو او نورو ټولنیزو ستونزو حل لپاره هم ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نه شر کولو، محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کیږي لمان یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډوا.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي، 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. بډي مشال په نوم خپرونه به تاسې نن اورېدلې، بډي وی خپرونه به تاسې اورېدلې، او هغه دوستان چې غواړي چې دغه پاډیو باندې ورولېږو نو موږ ته زموږ په واتس اپ شمیره باندې میسج راته وکړي، 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. یو بل رپورټ، د خیبر پختونخوا په وو ضلعو کې ښځو ته د دې لپاره د روزنې ورکولو پروژه پیل شوې ده چې د کور پخلي لپاره کرونده پخپله وکړي. په دې پروژه کې به سواد، برادیر، ملاکنډ، چارسده، پېښور، نوخار او ډیری اسماعیل خان کې 350,000 ښځو ته نه صرف تربیت ورکول کیږي، بلکې دوی ته به ځانګړي اوزار هم ورکول کیږي چې کرونده شروع کړي. د کراپ رپورټینګ سروسز ډایرکټر محمد کلیم مشال لډیو تویلی دا منصوبه د ایشین ډیولپمنٹ بینک او جاپان په مرسته پیل کړل شوې ده. د دې په وینا پر دې پروژه به 80 میلیونه ډالر لګښت راځي. نور حال د مشال لډیو خبریاله خالدا نیاز را کوي.
د خیبر پختونخوا کراپ رپورټینګ سروسز سانګې ډایرکټر کلیم الله مشال لډیو تویلی دغه منصوبه به 15 کالو کې سرته رسولی شي. د ډایرکټر په خبره په ډیر اسماعیل خان کې به 25,000 ښځو ته او نورو ضلعو کې به 28,000 ښځو ته تربیت ورکولی شي. د زیاته کړي
دا به ټرین کیږي په کچن ګارډنینګ باندې، په فوډ پروسیسنګ اینډ پریزرویشن باندې، او سیټ کلیننګ باندې. نو دې کې 25,000 فیمیل چې دي دا اونلی ډی خان دي چې هغه به هغه اکټیویټي به فاینانس کیږي په جی ایف پی آر فنډ باندې، او عددین علاوه زمو پروجیکټ ډیسټریکټ کم دی هغه اوو ډیسټریکټ دی دیکي 28000 فیمیل فردر نور هغه ٹریننگ کی پا کچن گارڈننگ باندھے اور آفٹر ٹریننگ بدی تبیا کچن گارڈننگ ٹول کٹس اور کڑی کی چاغی کو ویجیٹیبل سیڈ بھی او اگے سیڈ بیا کرو لو او دغه اگے خصمانو چې کم ټولز وغیرہ پکار بیا کیټ کی ورتا غم پروواید کیږي.
ته پی خبر نادیا قریشی خزو ته د موسمیاتی بدلون او معاشی خود مختاری په لړ کی تربیت او پوهاوی ورکړي. د منسوبی په اړه نادیا قریشی اوی دې سره بن نه صرف خزی د دې جوګشی چې په کور دننه با تازه سبزیانې پیدا کړي بلکې دینه د ملک معیشت ته هم ګټه رسولې شي.
نو دا چې دا مو لوکل اکانومی دی پاره خدا انٹرنیشنل لیول باندې خدا نو دې سره به چې دا زدا ویلل شم چې یو سرمایه پیدا ویدل شي مونږه معاشره دی پاره اور هغه سره سره غذایی تحفظ زدا هغه به ملاویږي. نو ان شاء الله چې مونږه د تا فاروق ورکو نو دا معاشي له سره به مو اکانومی گرو کیږي اور یو دا مو لري سستینبل اکانومی چې دا هغه ورته ویلل شو. نو مونږ دا انیشیټیو ډیر زت اپریشیټ کوو چې د وومن امپاورمنت زیاتېږي اور دا ان شاء الله مخ کې چې دا روان په وختونو کې تاسو وګورئ چې دا مو دی لپاره سره فائدہ مند ثابت کیږي.
په ماحولیات او موسمیاتی بدلون کارکونکو کې خبريال محمد داود خان وایي د کال 2022 سیلاب خیبر پختونخوا کې خلکو ته ډیر مالی نقصان اړولې دی. دی وایي دی منسوبي سره به سیلاب ځپلو سیمو کې خزي معاشي توګه باندې خود مختار شي. د محمد داود خان په خبره د سیلاب نه متاثر خلک داسې قسمه منسوبو ته اړتیا لري دا ډیر مخکې پیل کول پکارو.
اوس کو اعلان شوی دی خو چې کله دا گراؤنڈ ته ورسی په دې باندې عمل شروع شي نو خزه به د سره داغي معاشي حالت بخشي هغه خپل کور کې داغي نیوټریشن بخشي هغه خپل ماشومان ته په خپل باندې خ غذا ورکي خ خوراک پور کوي او دې سره سره به هغه دغه سبزیانې په چم گاون کې په لوکل مقامی دکانونو کې هغه خرڅول هم شي نو هغه ته به یو اضافي پیسې هم ملاویږي خ خوراک هم ته ملاویږي.
د انساني چارو د مرستو لپاره د ملګری ملتونو دفتر تر مخه د کال 2022 سیلاب لوجي پاکستان کې 3 کروڑا دیرش لک خلک متاثر شوي دي چې پکې 14 لک خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی ولې 14 لک بے کور دي. د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم اداري ان ډي ام اي تر مخه د کال 2022 سیلاب له عمله 2.5 لک کورونا تباه شوي او سلور سلويخ اکړه رګبي باندي ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوي دي. خال دانیاس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
په خوست ښار کې د والیبال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلو بعد د لپوره لوبډلې په بریا پرون پای ته ورسېده. یادې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې یوه غونه یې دوام کړی دی. خوستیو ورزشکارانو یادې لوبې ګټورې وبللې او له نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د ځوانانو د هڅونې د خلکو لپاره د سالمې بوختیا او په دې ځای کې د سپورت د پرمختګ لپاره دا ډول نور ټورنمنټونه هم په لار واچوي. په دې اړه به رپورټ اورئ. له همدې سره به د خبرونه هم پای ته رسیږي. زموږ خبریال نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ را لګل.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو به ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیل او مندوزۍ او صبرۍ لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال روړي ته وویل
لاس هغه برتر ټیمونه چې قوي ټیمونه ول دغه د ټلنیس سمون دی والی په موخه په لاره چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرۍ او دلپورۍ فائنل ډیر په سلیزه فضا کې وشه خو ډیر په خواند او ډیر ښایسته تماشې ډیر خواند نه واخیسته.
خوستې ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټوري وبللې وی ول دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي ورته وی لوړیږي او د والیبال لوبې لپاره مختاک سره مرسته کوي د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوستو واړی ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پر مختاک ورکی دغه لوبې کولای شي چې د خوستو واړی تر ملي ټیم پوری ورس
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډیر فعالیت کړی دی د مسساتو نامه دا خیله د شپنده کې دا رقم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایت ورته د هغې ټورنمنټونه نور جوړ کی تر څو ځوانان مر تشویق شي
د والیبال یاد لوبي چې د ټولنی سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کولو او له ټولنی زبیلاره ځان ساتلو په مخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت مو سیدونکو یم دغه د موږ د یووالي په برخه جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلی یووالي او کې مکمل رټول شي نو د دې نه د داخله کوج دا رقم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي ته کنه خلک پامن کې شي او تپری ته ځنه راوچي او لوبي وکي
نو مې کایل دا د خوست ولایت سیدونکو یم دا رقم ته لوبي د خوست خلکو یووالي مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي نو ان شاء الله دا رقم ته لوبي به د نشي مواد په مخ کې هم ډیره مبارزه راولي
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکی لوبي او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې